لاړې ښوونځي ته. دا یو ښه بیلګه ده. زه هیله لرم چې ورو دا مکتبونه بیرته شروع شي او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان منګه له لاسه ورنه کړو. خو تر اوسه پورې چون ځینو برخو کې شروع شوی مکتب، ځینو کې نه ده شروع شوی، پوهنتونونه هم په خصوصي سطح باندې شروع دي، په دولتي کې تر اوسه نه دي شروع، او دوی وایي چې یو څه شرایط موږ ورته دو. نو زه هیله لرم چې دا تر سره شي، که نه شي مطمئنه طبي شورا د مریض د مسؤلیت او د ډاکترانو د حقوقو لپاره به یو څه مذاکرات کوي، خبرې به کوي، اقدامات به کوي تر څو مقامات دې ته وهڅوي او قناعت ورکړي چې دا یو ضرورت ده. زه مطمئنه یم هغوی هم احساس کوي چې دا یو ضرورت ده. ولې یو څو مودې موږ به وګورو پس له هغې حتما شورا خپل اقدامات کوي.
د عامه روغتیا په وزارت کې چې کومې ښځینه ډاکترانې په ریاستونو باندې یا پر لوړو څوکیو باندې دوی کارونه کول، آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پاتې دي که له خپلو دندو څخه ګوښه کړای شوي دي؟
تر څو چې زه خبره یم، خو یو د مور ماشومه د صحت باروري د برخې ریاست هم د اوسې ادامه لري چې ښځه د رئیسه د نورو رئیسان نه خبره نه. دوه شفاخانې چې رئیسان یې ښځې وي دواړه متاسفانه بیرون له مملکته دي، او سرپرستان یې اوس ښځې دي چې ښځې هغه شفاخانو ریاست مخکې دي. خوشبختانه ښځې ډاکتران کار ته پرېږدي او هغوی ضرورت ته د ضرورت په اساس اجازه ورکوي او نورمال خپل کار کوي. د یو په کار کې کوم تغییر نه ده راغلی. دوه مشکله چې هغه عمومي مشکلات دي، یو دا چې معاش او امتیازات هیڅ نه لري، غذا نه لري په شفاخانه کې، چې دا دوی ته ډېر زیات غټ چالش ده، مخصوصا هغه ښځو ته چې ډېرې فعالې معاینه خانې نه لري، عاید نه لري. واقعا ورته مشکله ده چې خپل ژوند ته او کار ته خپل ادامه ورکړي. زه هیله لرم په ډېر زر وخت کې د معاش او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي. او بل دوی اکثرا نجونې اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه، زه هغه ډاکتر صاحبانو سره چې په تماس کې یم دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي، که یې علاقه نه درلوده په افغانستان کې به تر اوسه پورې ژوند نه کاوه. ولې دوی ډېر ناراحته دي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرېنښودل شي، فاکولتو ته پرېنښودل شي او تحصیل ونه کړي، موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیله وي، بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده. دوی هم مجبوره کېږي چې له وطنه لاړ شي، نو بیا هغه وخت کې به هیڅوک نه وي چې خدمات ترسره کړي. زه هیله لرم د تعلیم و تربیه برخه او د دوی د مالي برخې مشکلات حل شي. زه فکر کوم نور که مشکل ښځینه ډاکترانو ته په صحي سیستم کې نهسته او دوی نورمال خپل کار وته شي.
څومره موده کېږي چې دوی ته معاش نه دی ورکړل شوی؟
تقریبا دا دوه رقمه ماشونه و په صحي سیستم کې، یو حکومتي ماشونه و یو د انجوګانو غیر حکومتي مؤسسو چې دوه پکیج د سیستم د صحي چې یو بی پی ایچ ایس او ای پی ایچ ایس هغه یې پیاده کوي، یعنی قراردادي شکل و. هغه څوک چې په دولتي سیستم کې و هغوی په حکومتي سیستم کې لغه ورځې چې پنځلسم د اګست طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلی، دوی اکثریت و متاسفانه ماش نه ده اخیستی تر اوسه پورې. یو تعداد دغه آخر ورځو کې فکر کوم لاسته راوړی ده. اما په غیر دولتي مؤسساتو کې چې هغوی د یو سیستم تطبیقوونکي و په صحت عامه کې، هغوی مخکې له دې پنځلسم د اګست هم چون یو دی ریفورم سیستم روانو په غیر دولتی سیستم یا قراردادی سیستم دی وزارت صحت عامه کې، دوی ماشونه ماتل سی و. یعنی شاید داسې مؤسساتی چې څلور پنځه شپږ میاشتې ماشونه نه یې اخیستي چې دا به خلکو ته چې اقتصادي وضعی ښه نه ده فعلا، او قیمتي هم ډېره ده، ډېره به سخته چې خپل ژوند مخکې بوزي. پرون یو ډاکتر صاحب راته وویلي چې زه له خپلې شفخانې تر کوره پورې پیاده لاړم، ځکه چې ما پیسې نه درلودې چې زه او شفخانه ډېره لرې ده له کور نه چې زه کرایه ورکړم. یعنی په دې سرحد چې یو ډاکتر غریب شي، نو هغه به څنګه بیا کار وکوی شي، څنګه به د نوکري شپه تېره کړي او څنګه به عملیاتونه وکړي؟ زما په هاند هر چې زودتر حکومت باید د دوی مالي مشکل حل کړي، بغیر د هغې دا سیستم که سقوط هم نه کوي ډېر ضربه سقوط.
د ډاکترانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو؟
د دولتي برخي ماشونه خو ډیر لږ متاسفانه یو له ډیر سخت او دردناک خبرونه په صحي سیستم کې و او دا باعث دی چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي. د ماشونو فرق و په دولتي برخه کې ماشونه ډیر ټیټ دي، هغه ډیر جد ماش دي، یو شفي سرویس ماش و او قدري امتیاز به مخشته له شلو پنځه ویشت زره افغانیو نه ډیر جګ نه و، ولې تر شپږ زره اووه زره افغانیو پورې هم ماشونه دي ډاکټر صاحبان او د نرسان و، یعنی ډیر زیات تفاوت یې درلود. ولې په غیر دولتي برخه کې ماشونه فوق العاده جګ و، د یو دریوار ماشین دوه سوه درې سوه ډالر او داسې ماشونه هم چې تر لس زره ډالر پورې ماش درلوده. نو د هغې دپاره زه هیله لرم په دې نوي سیستم کې چې دوی غواړي چې پې کار وکړي دغه تفاوت لږ زره کم کړي، ځکه چې په اصلي تطبیق کننده د برنامو د صحت عامې ډاکتران دي که په دولتي کې دي که په شخصي کې دي او په غیر دولتي. ولې متاسفانه په دولتي کې په یو شپه کې مثلا په ملالۍ روغتون کې په یو شپه کې دېرش پنځه دېرش عملیاته کې یو ډاکتر، اما سهار امتیاز پنځوس روپۍ معقولات دي او شاید یو سل روپۍ ورته قدحمه ورکړي، هغه هم افغانۍ. چې دا ډېر دردونکي ده، زه هیله لرم دا تفاوتونه ډېر زر له منځه لاړ شي.
هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي، د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي او آیا دغو ستونزو ته رسیدګي سوې ده که نه ده؟
د خپل سیمې نه ډاکټر دوی نه لري، یو ستراتیژي باید تعین شي چې د خپل سیمو نه باید ډاکټر نرس تربیه سي، نرسان تربیه سوي دي له خپلو سیمو نه، چې سیمې ورته وایي کمیونیټی میډوایف چې هغه ډېر ښه سیستم ده په افغانستان کې او حتی په جنوب د آسیا کې یو موډل ګرځېدلی و چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلي خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي. اما د ډاکترانو په قسمت کې هیڅ نوی اقدامات نه دي شوي، په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسیګانې چې دوی وکولی شي له خپلې منطقې نه له ولایت نه ډاکتران تربیه کړي او شرایط داسې ورته کړي چې اوی لارسی غلری پرتو سیمو تا اقلا دو کالا دی اول خپل دی تخصص آل تا کار بکی او پا هم دی شکل پروتیشن یا پا دوری شکل دی لارسی خپل کارو تا ادامه بکی. نو واقعا پا بعض جایو که چی لری پرتی سیمی دی امنیت بخاطر خلط نکل مخصوصا سز دکترانی هم دارنگ شرایط دی تعلیمی و تحصیلی دی اولادو لپارن و برابر، نو دوی نه کوي سوي چې دوی لار چې لري پرتو سیمو ته خپل اولاد فدا د ټولو شیو کې خپل ژوند مجبور و چې دوی په مراکز کې پاتې شي. خو اوس چون امنیت تقریبا سته او زه هیله لرم اوس ستراتیژي داسې تعین شي هغه څوک چې د تخصص په آخر کال کې اوسیږي، په ټولې دنیا کې دا معمول ده اقلا یو دوه کاله دوی باید په اطراف کې تیر کړي، پس لغی بیا راسی اغا دیگری دی خپل دی تخصص باید واخلی. پا غیر لغی بانده از فکر نکوم چی دا تدبیق دی برنامه چی منگه خزینه داکتران دیر و لیر پرتوسی موتا ولی گو او اگوی پخپل خواست لاریسی دا فکر نکوم چی تدبیق سی، ولی دا مهمه دا چی یو استراتیجی دی حکومت لخوا دی شرایط و پاساس و فکی خود رسی.
اوس هم د دې خبرونې دوهمه میلمنه ډاکټر صاحب کریمه معیار امیری لمر سره د تلیفون لارې وصل شوی ده. ډاکټر صاحب کریمه ډیر مننه چې لمر سره خبرې کوي.
مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو سره پیژان تاسو.
تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډیپارټمنټ رئیس یاست، دغه عہده چې تاسو یې لري اوس هم برحاله ده؟
الو مخکې موږ د ډیپارټمنټ په چوکارت طب ملجوي کې وو، ولې متاسفانه د فند د نشټوالي یا د بودجې د نشټوالي د امله یو څو کاله دا وځلېده. ولې دغه دوه زره او شپاړسم کال راهیسې چې زه په هغه ډپارټمنټ کې چې کار کوم آمریت انکشاف راهنمودها او پروتوکول ها وو چې دا ما د نوې لیدرشپ ته او مخکنی لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجروح وو هغه ته ما پیشنهاد وکړ مال چې یعنی کومه یو ډاکټر ته یا مثلا شپقانو ته ګایډلاینونه او پروتوکولونه جوړ کړو یا ستانداردونه جوړ کړو او یا مثلا د کیفیت ستانداردونه غلطه تطبیق کړو او یا هم دا چې د مریض د خوندیتوب یا پیشن سیفټی پروګرام غلطه ارزه کړو، دغه ټول د کیفیت لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري. او بالاخره دی مریض یا مثلا د ناروغ دی د رازی توپ سبب د دې چې غدمو ناراضی کیږي د سیستم نه او د غی مرینه کچا راټیټیږي نو دغه ډپارټمنټ موږ پیشنهاد کړ چې بیرته په کوالټی امپروومنت